السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی.
جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمنی په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسنی رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایرانی رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون والو ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلی پهلوي مخکې د امریکا پولیس مشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشمې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلی بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار دی یوې عالی په توګه کاروي. هغه لیبروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسمو توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
The Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه نا وخت په خپل ایکس پانل لیکلی تر څو چې دینس کویل او محمود حبیبي کورته نوی راستانه شوي آرام نکینو. اخو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د امریکای چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبې پورس ادعا کړي چې په افغانستان کې نیول شو امریکای ادباو قانوني سرغړونې درلودي او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې ده.
یګان اطلاع ما داریم اونا به در ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساته؟ او بل خبر دا ده چې طالبان د امریکا حکومت څخه درېم کوم د دوی د یو کس ته خوشی کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار را کړی تر هغه وخت پورې طالبانو ته دا کس نه خوشی کوي چې زموږ ورور نوی را خوشی شوی. او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشی کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشی کړي.
درباره رهایی محمد رحیم اونا باید کل امریکایا را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چې د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان له طالبانو سره بندیان دي. طالبانو له اول سره د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. ځینو راپورونو کې بیا که څه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جاکسن په نوم یاد شوي. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کېږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جګپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي و. مظلوم وروسته د 15 ورځو جګپړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشی کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمید الله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی ولستان اگزای هم دلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریدا سیال مخته یوسیم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زه فریدا سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وايي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
کردیم به فروش برسانیم.
ځینې نورې سوداګرې ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل ځوه زما په ځای مې محرم ځي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نه اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرلپسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو بخبره او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم ویلي سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو. خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو ته تر نورو
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. تر رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په تیره جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزونو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد د بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,650,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,250,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,380,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګرېوان دی، دا تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6 مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي:
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن،
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي، له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به یې کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپېریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مو هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپېریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربېره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هېوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نشي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
او نه واجی دا چې بېنی سوال را مسته کې ورته سره د وګړو دراتو کې وړي ته پاره د وګړو کې زیر به برابرې حکومتایې کوي.
د شغلی صافي په باور د چاکو بو به هم په چاګانو کې لورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغلی مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورشتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبردار ده چې نمکه صافي پی تیره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یادیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
متحقق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمرخیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو ملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کمه ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي، اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراو دی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د آخر په آخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې که مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کولی شو.
د شاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په خي ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمو ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومدار چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارنده او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نر چې موږ هغه فصل ته وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بېچاره دي، کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضې کلي حتی کډه شوي، د عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه هم نشته، او یو علت همدا ده چې دا اوبه له ځمکې بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه نباتاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پرله پسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوي وي اوس پکې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغېزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زدکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زدکړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړې مشې منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ستاسو له نمړنۍ زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم. خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې او ستاسو سوال په جواب کې کله چې اول ځل مطلب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې ما. نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزې نه ویره ته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو په اړه ته وایي لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېر زیات مننه چون چې زه ولایت مشخص کوم خپل می ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېر خوشاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه فامیده پو کاسته یا هغه یو سوادار کاسته سره د پلار جان می. نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیری او ته ډېر حد پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشمانه ما مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او کنه؟
بلې ایما ایوا ملګری وایم سنفی میوا چې اوسم خوشبخته نو سره ارتباط لرم. بار له ډیر کلون چې ډیر وخت تیر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړ پانتون مو شروع ختم وکړ اوسم سره ارتباط کې مزما ایوا ډیر خوږه سنفی ملګری شریکه کوم چې خور نه ماته کوم نه ده اوس نیم یادی چې زو سره ارتباط لرم او ما سره اوسم خوشبخته نسته ده ډیر خوږه شریکه مې ولا سره که چیرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یو ام ډی ډاکټره ده او اما سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې له دې چې ساسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه تاسو وپوښتم
دلته د پختنه ورسه مهیر نشي زکی کومه عموما اوس مهال تک وګورو یا پتیر کیم انجونی کی چرته یو بل سره ملګرتیا کی یو څلند مهال وی زکه دوی یا ملګری لو بل نه جدا کیږي یا واده کی یا قبل ولایت تزی کورنی باریږي دوی ډیر اړیکی سره نشي ساتلای یا نشي پاللای ساسی ملګرتیا کی راسته د چدمره وګدا پاتې دا دومره وګدا پاللای او زکه اوسیدلې سره هیڅ ناشې بیل شوی
بله بالکل کڅام زوایم مر په صنف کې اته دیش نفر د لسم نفر غسوی په دا ته دیش کې مثال ډیر کسان کارته پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا لول سره مشروع تر اوسه په دوامدار ده خو به ما په نظر تر ډیره هغه ټوم دا لامل انده ده چې ما او دا په یو څه کې نستول دوه نفر چوکې به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مراوم دا د صنف دوم نمبر وا یعنی په همدې کې چې موږ هم سیالي او رقابت په اړه هم دوستي په اړه هم تقریبا داسې یو څه ناڅه د ست د لری خپلوانو جملې سوو نو تابع نیو انسان کنه دا انسان سره جوړ جاړی کی جوړ راځي چې هغه بڼه سره برابر وي هغه ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډیر حد پاتې کیږي ورته پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوس مهاله اړیکې راستون دوکې دی
بریا جانې د لسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه د لسم صنف سره په زابل ولایت کې ولې ده ورپسې زه د ساينس څانګې دولتي ساينس څنګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ول تقریبا ما څلو 15 کال عمل ته پیسې استادې کړې لدین ورسته کچیر زوای مو داس پلان لټو کې ما بیا ورسته قندهار ولایت ته تللی ما البته ما فرش کوم وعده مې کړې ده قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یو څونو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل طب پانځي شروع کړم په نیمه کې را نه پاتې شو ام د قندهار ولایت کې او فعلا کزه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسو ته معلومه ده چې تاسو هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تیر شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې جنونی باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفاخانه چې کلیکونه شفاخانه وي کسم اسانتیاوی ډېر کمې دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو جنونی ډېر لزده کړو پاتې دي او ژوند دې کلی والله
بله بالکل دا خبر اصل په سلو کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر مر زابل ولایت تیر کړی زابل میشته تاسو سم فامیل مو سم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د ولایت د ډیر د کی کوم معلومات رم دا خبر ته ډیر حد پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کاندا زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې انداز چې پاکستان د چی اوس حالت ډیر خراب سو دی خو د اوس په پرتل شو که څه مو سره د هڅه باندې باندې ځنه لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن سوي دي خراب سوي دي خو هم هم داسې و جنونه چې دي خاص ټول هغه جنونه چې هغه په لور پروت سیمو کې اوسېږي وي درس تعلیم ته مثال اساس نه درلود یا د وې د فامیل له خوا اجازه نه وای یا مثال فرق کوي صحت بخش کې وای ما کده زړه تعلیم او مثال او وظیفه په ارتباط وای ما دا کچ ډیر کم او په زابل ولایت کې داسې نور ولایت کې یعنی دې خدای د چې مثال د کورنۍ نه په خیا بي سي وادي او د ځین نور کړهونه دا خبر ته ډیر حد پورې واقعیت لري چې جنونه د تر څلمن پاتې وي او ډیر کم ورته بس را سیدلود
دا چې جنونه نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي جنونه بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود د 10 زده کړې وی مدرسې وی چې جنونی لاړ شي د خپل قران شریف وای یا د دین زده کړې نوري وکړي
کچری اوس وخت راسو کچری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي، خو که زه په مخکې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونه سره کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي. د یو دیني توری مثال زده کې دیني زده کړه وکړي وی، خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلی یاستې او وضعیت مو کتلی و، انجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د سري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغه سي ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې دغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې قصه وکړه چې مثالي هر څه نه پاتې وي، ما چې تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دې ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فارس که دوغی پا خواند و پارسش دی نبو هیدل. خوشبختان از وایم، خوشحاله ایم، خوشبختیم چی ما پلار خواله داکتر و داکتر دایم او مور میم دولستان پاس دا، نو اگوی درس و تعلیم نیسال پا خواند و هیدل، اگوی پاری و گشتل و سم پاری چه اولادون اینورم پر مختلف که لیو تاریک کن لیو تاریک مور باندې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، مور دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی. پلاره مور ډېر کوشش راسره
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی.
نو واستاس نه چې فرده جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم سنف ته د لسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم، ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم یې ما ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیب وم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کم څیلت خو نه وو کنه هم داسې وختل شي زده کړې وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه وو چې تا دې تواده راکړي چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نه وو چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې. ما هرې خوا ته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، پخپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل پخپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه زین زین داس مشکلات ډیر غټ مشکله په خپل حال کړی هته پندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لې برکت ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه اینه خدای تاسو تورش پښکاری هغه په تاسو پکې څل دلای شي هغه کچې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای هغه مجبور بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمات ټول مداله من د چیز خپل مشکل خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولر تعلیم او تحصیل ولر
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر خدا او د خدا چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوي شي به په ټولنه کې زموږ مطمئنه مده غوښتنې چې اوس موږ لرو دا بنوي په مالی لحاظ ته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بلې زه درته وایم ان تر ډیر هدف پرې اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خواند کوي کوم ځای کنه زه وارم فصیح خبرې وکم دا څه وایم چې غټلې ما قبول کی چې خپل لاس خپل څه غټلې که سیده کار پیسې راکوي خوان یا ورو را څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننته زه دې ته نه ترجیح ورکو دا ما ته ډیر خوند راکړي چې خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخرم ته ډیر هدف ورته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دومره کوشش وکم هم په خپل پښو باندې ودرې شم ډیر ترجیح ورکو هم دې خبرې ته
د چ په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایي تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بل ګرس درنه پختم د کور کارونه په اړه ته وایي کور کارونه کې انت کړی کنه
په دا ځانې د خو دا څه سوال دی زم کته دی بل کاسته ما په استباد سوای شاید وای درته رښتیا وای بل یو بالکل زه یې پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ما په غاړه دی تر ډیره هدا پوری کوشش کوم چې کور کارونه کوم په اوري وسم بریالي وسم مثال کا او اشپزی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم بلې او
اشپزی کې دته اشپزی کې دته څه زده دي بریا اشپزی کې څه په خوالې شي
بلې اشپزی کې زه کله شته منتو
منتو
ما ده خوش غذا ده ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلیت پله او سپکی پله
دغه زړه کوشش کوم او اساس د سیمې بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک ته ډیر خوري ته ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښ نه څه وایم زابل لات کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمې خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال التوري وريجي په خول خو دونه کې ډیر وسر واج سي دي دي رحمت ور کوي د خړو ته د سبو په خول خړل دته ډیر رحمت ور کوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غزا چې وي دا غشور واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسه شروع به وي
او د پسه شروع ډیر خوشحالي ډیر په خپل مراسم او ودونه کې
خیال ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسه غوخه بیا غوخه باندې نومي خې سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو درس مرواش پړه تا وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې حالت څومره خستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري کنه لري
زوم کې موږ په طرف کې چې د هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی. 15 لکه دلته کچیری و کونډې فرض کړه کنه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمترینه ولور 4 لکه دی. خو کچیر څوک غواړي چې د باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سب وو روزګار وو تر ډېر حد پورې دی زړه شکوي واده ته ولورته جیبل ورته کولای شي. خو اوس متاسفانه ډېرې زونان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخ زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی د چې کوم وظیفه سره لري هغه پی بندې سوي حتی دوی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی د سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لوړ دی.
تاسو ول چې باسواده انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده انجنیر سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواده شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنیریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره نهسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال پکې چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه په تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش کزوم کوي یو بل استلا فرق مشر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کا سیوي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کوي یا تحصیل کوي فرش کوي یا ما سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد لري یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دغه فلار مور بي سواد وي ان فالس کده غوي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي حقوق په هیڅ واجه سوادار انجلې ته داسې چې هغه مثال په بیرن کې وزفاله ریکاله د غزر نور تشخي حتی کچیر زوایا مکچیر ته مفت هم ور کوي خوشي هم ور کوي دوی بیا هم دغه انجلې سره دي ته واده کول تسمن لري او نور مخ ترازی کی یعنی زونه وتشکوی فرق لري هغه فهمونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه واړی واړی سواد خپل خپل واچ زنګ سره فرق له سوادار انجلی واړی زه خپل سوادار يم زه واړم د اولاد کنه انده می روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خو تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په دسترګه تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کیه ده که هڅه ډیر بد سی وای په داس فامیلونو په سی په داس جون په سی په داس فارم کورنۍ چې ته وګورم دا انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي تاسو کې تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلی کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلی ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته نفر د جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي او بیا هم کذب د تلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غدې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري دودونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلی تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کو سیستم سره برابر کی خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ور کوي نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فنونه هم ستاده چې هغه ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلی تور کوي هي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلی تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بلې او چې وا ورته وایم ساده نه کړی شپه یې جلاوي بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وایي دا انجلی چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سره بیا بسي اتخ چې می ورته وایي کڅن مو درېمه ورته وایي وای درېمه یې دا بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناوی مرزي راو باسي ټول د کلی شتیره ټولېږي خپلوان دوستان قربان ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چا څه راوړي اما غته ناوی ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه زوږ تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت دي
او د ټول مزارف بزوم ورکي
فرق لري دا د ناوی په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دین کوي په 100% کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوات
کدام رته وای چې د کندار او زابل د خزي بخصوص د کندار خزي چې دي په غاړو کې ډېره تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارې غاړې ورته وایي تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې رته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان څخه درته وایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده او ګڼ دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او د عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا مرچ کوم کارون پکو کومره دوزي کچر مده دی بیا ز بل کاست ورکوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مره دوزي فرمایش کوي هغه په کې څوک وای چې نه ز چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار دی کوي هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د ریپاره ته وایسته چې د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي د ام پم دی برخه کې ده ګټهشته
بلې دا د خېتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ و ام دا یادم
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې اعتبار نظر فرمایش نظر تاسو کار کولو مثال په کار کې پورې اعتبار لري خو چې زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې کار کوم نو زه ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت داس خاص نه دی ورته ورکړی
د افغان انجونی اوس په پانتونو ته نشي تللی خوانځي او ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسو د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسو چاته مشوره ورکوي یا کوم بخش کې افغان انجونی کولای شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسو سره
بلې بالکل چې زه خپل کس هم چې ما مخکې حضور شکل وظیفه کول درسونه نیول خو هر څه باندې سول امید مې د لاس ورنه ک او سم مې د لاس نور کومه یو بل څه مې فکر وکړ چې غان د امدا انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشحاله الحمدلله کاروبار پیدا کړي چې مخه نه نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سوت سو کې انلاین کاروبار ته مخه کې زده کړی ته مخه کې امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ما قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلا انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکر سوداګری کوم حضور شکل هم ستدي خو حضور شکل تر هغې پورې ما کار کول کم دي ځکه موږ باندې ډېر مثال مهدوته وځي کېږي چې مثال داسې بنه کوي تاسو چې غزي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکس کې تر ډېر هغې پورې مشتنه نه پریږدي نو تر ډېر هغې زما ډېر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې ټول خويندې مثال امداسي قوی اراده ولري مثبت فکر ولري دوی ته هر ورځ کار وکي کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه ورځې کار وکي چې زاده خو لا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم تر هر څه ده
د ازادي ملما
کیو